د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او تخفایي پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر حبت الله خونزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشاتو نه مني خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د 2,15,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري بحران لا اغېزمنو شویو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبان ویلي په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل لپاره یې له بیلابیلو ادارو او هیوادونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو ته استول شوی خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې لیکلي دا کسان وړ مشپ د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولي دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښیي او زیاتوي. درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده. وایي د دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولي خو داعش ډلې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر اوسه 2 ځله ادعا شوي چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي ویشتل شوي چې یوه پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو درېو ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه ستانه کړل شوي دي. رسنیو د نیمروز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ځینې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. په وروستیو کې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ویلي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د باندې دا چې د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پرون شنبه په دې ایالت کې 2 پولیس وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیس وایان ظاهر خان ازادۍ رادیو ته وویل دغه پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باړه کې وژل شوي او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پېښه داسې مال کېږي چې 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې 2 دیني عالمان ووژل شول. دغه راستېره دوشنبه په بنو کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې 1 پاکستاني عسکر ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر 1,600 وګړو بندیزونه اعلان کړل چې په هغوی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالفې ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خولو له کبله د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودی جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر پخوانی سلاحکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. د وزارت په خبره د 1,600 کسانو په دې نوملړ کې د امریکا د کانګرس غړي هم شامل دي. مجاهدین خلق سازمان د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو پلوي کوي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه رسول شي. ازادي رادیو ټکا کوم زموږ آدرس دی. کابل ته نن د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د بحث لپاره یو پاکستانی پلاوی راځي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او د سرحدي ترمینالو استازي به پکې شامل وي. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 79مه کلیزه ده.
تضادونه بالاخره سبب دې شو چې کودتا وشي.
په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو دوام. طالبانو روزګان کې یو بل خبریال نیولی دی. او دا به هم واوري چې امریکا وایي د روسي پوځي پلاویو په تیرو 2 میاشتو کې 2 ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بې پیلوټه الوتکې وارزوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید ظهیر مالیم د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي څو له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي. ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بیو د ټیټولو په هدف کیږي. طالبانو تیره جمعه ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورټ له لګښت سره د یو ټن صادراتو ډبرو سکرو بیه $280 ته لوړه شوې ده.
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی هیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یکشنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکاره د خپلې برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکاره ورته ارزانه تمامیږي. په پا پاکستان کې پروسیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکاره چې له افغانستانه بې دریغه دغه هیواد ته روان دي د کیفیت له مخې ډېر ښه دي او پاکستان ته ارزانه تمامیږي. ښاغلي شریف د دغو سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې وه. د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت، د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي. وروسته له هغې چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدریغه لیږد مخه نه نیسي، تر یوې میاشتې په لږه موده کې د ډبرو سکرو په بیو کې د زیاتوالي خبره وکړه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه یې له $90 څخه $200 ته پورته کړې، خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان د شنبې په ورځ رسنوي ته ویلي دغه بیه د ترانسپورټ له لګښت سره یو ځای $280 ته جګه شوې ده. د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې 10,000 ټنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي، خو رویټرز خبري اجانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 1200 تر 4,000 ټنه سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې $30 میلیون مالیه ټوله کړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو 80 کانونه موندل شوي، خو یوازې له 12 کانونو څخه سکاره استخراجېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د افغانستان د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی. طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې دغه سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 49مه کلیزه ده. 49 کاله مخکې په همدې ورځ د وی پوځي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوري نظام واک ته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېده په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. دا هم په دې اړه راپور.
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوري نظام 49 کاله مخکې په همدې ورځ شاهي نظام ړنګ او د وی پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید. پخوانی ډیپلومات غوس جانباز وایي د دې کودتا دوه عمده علتونه وو، یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه، او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه.
محمد داود خان ټینګار کاوه چې په افغانستان کې باید ژور، هر اړخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي، ریفورمونه راشي. خو د بل خوا محمد ظاهر شاه او د هغې طرفدارانو ټینګار کاوه او دای منله چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي، خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي. دا تضادونه بالاخره سبب دې شو چې کودتا وشي.
دغه کودتا چې ځینې کسان یې پوځي کودتا او ځینې نور یې سپینه کودتا بولي، داسې وخت وسو چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایټالیا په سفر وو. پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او هغو قطاعاتو ترمنځ د مخابرې له لارې د ارتباطاتو مسؤول و چې په کودتا کې ښکېل وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د له مخکې د کودتا په څیر د یوه لوی تحول د امکان اټکل کړی وو.
د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وی د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختۍ اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا و چې زموږ په یو ډیر ښه دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزوی شاو الحضرت محمد ظاهرشاه کله چې په غونډه کودتا وکړه وروسته لغنه سردار محمود داود خان باندې همو خلکو کودتا وکړه چې له ده سره په کودتا کې یو ځای و.
خو پاچاګل وفادار وایي په دې کودتا کې نورو ډلو ټپلو او کیڼاړ خو همکاري نه وکړې. یوازې فیض محمد چې وروسته د کورنیو چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او له یوې کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي. ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 14 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 21 14 15.
ازادي رادیو اوري طالبانو پر روزګان کې یو بل خبريال هم نیول دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیا قومندانۍ مسؤلان وایي د خبريالې د اخلاقي جرم په تور نیول دی. خو له دې وړاندې هم طالبانو په دې ولایت کې یو بل خبريال نیول او خو له نږدې دوه میاشتو باندې تیرول ورسره د طالبانو محکمې هغه بې ګناه وباله. هغه په روزګان کې خبريالان دي ډول نیولو ته اندېښمن دي.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانی ویانا غولی کوریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یوې سیمې ځی خصوصي راډیو دغه خبريال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
سورز مخ کې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبريال زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی. فزیا بشپړه شوی ده او محکمې ته سپارل شوی ده.
دا په داسیال کې د چې لدی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر څه باندې دوه میاشتې بند ورسته د محکمې لوري بي ګناه ثابت شو او آزاد شو. د اورزګان ولایت ځایي او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیونو اندېښمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولي. په دغه ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول پیښو د خبريالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډیری خبريالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپلې دندې پرېښي او له دندو لاس پر سر شوي دي. نوموړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبريالان وځوروي باید د رسنیو او خبريالانو ملاتړ وکړي.
لازم د دې نه چې د تر زندان ورسول چې بیا د په زندان کې څو شپې تیرې کې د زندان ته چې د دې پر ځای باید رسنۍ ملاتړ وکړي، د رسنۍ سره کښېنې د نږدې د هغوی ستونزې او اندېښنې نږدې واوري او حل لاره ورته پیدا کړي.
اورزګان میشت خبريالان اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبريال ژر تر ژره آزاد کړي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې د غبرګولي پر 22مه نیټه د بي پولي خبريالانو سازمان په یو اعلامیه کې وویل چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې نږدې 12 خبريالان نیول شوي او زنداني شوي او هغه مهال دوی د خبريالانو په نیولو او همدا ډول د هغوی په خپل سري بندي کولو سخت اندېښنه ښودلې وه. د سازمان په خپل راپور کې له طالبانو وغوښتل چې د خبريالانو د خوندیتوب او ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تر خوای د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ هم له طالبان غوښتي و چې هر څه ژر نیول شوي خبریالان خوشي کړي. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې چې د ویلي و چې 2023 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پر خبریالانو فشارونه زیات شوي دي. اعلامیه کې دا هم راغلي و چې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سري توګه نیولو په دې هیواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د یو شمېر خبریالانو نومونه هم اخیستي وو او له طالبانو غوښتي وو چې هر څه ژر دا خبریالان آزاد کړي، خو طالبانو سره له دې چې په زلونو یې ژمنه کړې چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، مګر تر دمګړې پورې د افغانستان د ژورنالستانو او رسنیزو بنسټونو مدافعان وایي طالبان په خپل دغه ژمنه کې پاتې راغلي دي او هغه ډول چې اړینه ده نه دي توانېدلي چې د افغانستان کې د بیان ازادي او ترخوای د خبریالانو خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ورځ تر بله محدودېږي او محدوده شوي هم ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن وایي د روسي پوځي پلاویو په تیرو دوو میاشتو کې 2 ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بی پیلوټ الوتکې وارزوي. ایران وایي په تیره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د حملې له پای وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستو مهم نقش لوبولی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپل پوځي زیرمو د تقویې هڅه کوي، روسي چارواکو په ورستیو کې 2 ځل ایران ته سفر کړی چې د په وینا په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې وارزوي. جک سولیوان په یو اعلامیه کې ویل ایران د کاشان په هوایي ډګر کې د جون میاشت پر 8مه او د جولای میاشت پر 15مه روسي هیئت د بی پیلوټ الوتکو د دوه نندارو کوربه و. د سټیلیټن لخوا په غو تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خبره شوی د ایران شاهد یوسل یوشپته او شاهد یوسل نه وشت ډول الوتکی یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحه ته نږدې تسترګو کیږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلي و په دې باور لري چې مسکو د سلګون بی پلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل شوی روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کاروین لپاره روسي ځواکونه وګروزي. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی وویل دغه بی پیلوټ الوتکې هم کېدای سي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لېږدولو او تسلیمۍ لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو یې په ورستوي کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندوی په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای سي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حملې شنډي او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای سي. د اوکراین په جګړه کې د بی پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري. هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو له لیرې واټن څخه د توغندیو یا هم د وړو بمونو د وشتو لپاره کار اخلي. دغه الوتکې د سیمو د تثبیت او څارنې لپاره په عملیات کې کارول کیږي. د اوکراین چارواکو ویلي کله چې روسي چارواکو خپل سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو ساحو کې خپل اقدامات سخت کړي، پرون د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې د روسي ځواکونو په حملو او توغندیو لږ تر لږه 14 ملکیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کاناډا د نویو کډوالو د منلو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو راپدی خوا تر دې دمه د کاناډا تر 14,000 ډیر افغانان د کډوالو په توګه منلې دي او په تیر یو کال کې د هیواد دا ژمنه هم کړې و چې تر 30,000 پورې افغانان به ومني، خو اوس یې نوې پرېکړې ګڼ افغانانو ته اندېښنې راپورته کړې. له دوی یو شمېر وایي چې نیم یې کورنۍ په کاناډا کې او نیم هم په افغانستان کې پاتې. تر خوا یو شمېر نور چې له کاناډا او او د کاناډا د ځواکونو تر خوای د دوی له حکومت سره په افغانستان کې کار کړی دی. اندېښمن دي چې کاناډا ته د دوی د لیک بهیر به د کاناډا د حکومت نوې پریکړه تر اغیز لاندې راولي.
یو کال وروسته له دې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، سی بی ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بی ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتنلیکونو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جسټن ترودو لژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لېږدول و، خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولې ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی و، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو په لومړی ورځو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا در هر دفترونه چیز موږ دفتر هم پکې شامل و، د کارکونکو نوم لړ او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلي و. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي که نه.
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,540 افغانانو ته وسیدو د ځای زمينه مساعده کړې ده. اوس د سی بي اس نیوز د راپور لمخه فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو له ډلې یوازې نیمایي د غهواد تلیکټولي او نیمایي لارې ته لرسیدو مخکې د نوی غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې دغه پروګرام د پاتې رسولو پریکړه به هغه افغانان به برخلیک پریږدي چې هیله لري د غهواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بي اس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته په تمه دي ناڅرګند دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
داسې مهال چې نه یوازې دا چې د طالبانو سرپرست حکومت په ټول افغانستان کې بې وسو او ترخوا یې سیلاب ځپلو په وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله ځپل شویو سره د مرستو د رسېدو خبره کوي، د کونړ د چپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلي بیا شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره هیچ چا مرسته نه ده کړې. هلته د نورستان په واما او د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونه راووتل، اته تنه یې مړه کړل او ګڼ مالی زیانونه یې هم خلکو ته واړول. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبیدالله رحماني وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سړکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، ترړلې ځمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسالک، د تاړهګل، د مجید کوټ کس، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخت نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس و ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تېرو دوو اونیو کې کوم سیلابونه راغلي دي، خلکو ته کوم زیانونه ولې دي دا د دیو دو وس او د توان نه بهر دي زراعتي ځمکه خپل مکمل تخریب کلی دي کم فصل چې دی هغه هم خراب کلی دي دا او کم دیوالونه چې ترړي هغه هم ختم کلی دي خلکو تم زیان اوخته دي یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې دغه سیلاب له امله وفات شوی دی یو دوه کسان زخمیان دي یو په هوټل کې او بل هم په دیګل کې
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلې او د هغوی د راپور په اساس یې زیانمنو شویو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده
دغه د مرستندویو ادارو ټولو سره مونږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق دي او باید څه وکړی شي
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي
لدی وړاندې ازادي رادیو ته پرارېګل شوی پیغامونو او ترخوای د ازادي رادیو لخوا په جوړ شوی راپورونو کې دا موضوع روښانه شوی و چې طالبانو د بیوزلو مرستې په خپلو پلویانو ویشلې دي یو شمېر بیوزلو دا هم ویلي و چې په شویو مرستو کې د دوی حق تل خوړل شوی دی خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي و هاخوا بیا د افغان میرمنو لپاره د عدالت غوښتنې ډلې یا هواک پنځه ویشم مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو ته د یو لیک په استولو کې ادعا کړې وه چې د بشر دوستانه مرستو په نوم طالبانو ته طالبان دا مرستې خپلو وسلوالو ته د عیاشۍ او عبادې لپاره په نغدو پیسو بدلوي او ترې ګټه اخلي دوی دا هم ویلي وو چې داخلي بې ځایه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو دا پیسې د دې پر ځای چې دوی ته ورکول شي د طالبانو وسلوالو ته په عیاشۍ او عبادې اخیستل کیږي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سازګان شمیر پیغامونه هم را رسیدلې دي چې له هغوی یو شمیر په دې خبرونه کې خبرو
محمود هم د زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ د خمیاړې کې نیولې ده دلته په زابل ولایت نوبهار ولسوالۍ کې ډېر سخت بارانونه وسول او لوی لوی سیلابونه راووتل مندونه را واوښته پر کلیو باندې پر باوړیانو باندې پر کرنیزو ځمکو باندې چې د خلکو چې ډېر تاوانونه ورسول خصوصا بزګرانو ته چې هغو غنم ریبلي وو غنم یې ځینې یوړو د غنمو کوټیان یې درمدان یې ځینې یوړو انګورو باغونه یې خراب کړو شمسیان یې یوړې باوړیان یې او سهان یې ډک کړو نو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړو زمونږ مسؤولو چارواکو زه غوښتنه کوو چې دوی د نوبهار له خلکو سره مرستې وکړي او دا غول اسنوی وکي لا غوسره محلي کومکونو کې تر څو خپل ستونزې هواري
ستان ولایت نا خبر کوم لمړی قدم کې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم په نورستان کې په دې وروستیو کې پر له پسې ورختونو په وجه باندې د نورستان په واما ولسوالۍ کې لاره د ترافیکو پر مخ تقریبا د دوه اونۍ راهیسې بنده وه او نورستان ته عام مسافر او سیلانیان د لارې بندېدو په وجه باندې هم ایسار پاتې وه ولې خوشبختانه د دوه اونۍ وروسته اوس دغه لاره بیرته پرانستل شوې ده او زموږ دغه د عامو مسافرو څخه او د سیلانیانو نه دا هیله ده چې باید نورستان باندې دغه ستان په لار باندې سفر وکي
زه بریالی افغان د کندهار ولایت څخه په اړیکه کې یم زموږ غوښتنه دا ده د کندهار په سل کې شپېته فیصده زراعت وچېدو په حال کې دی نو موږ د امارات مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید ژر تر ژره د اوبو په مهارولو کې جدي اقدام وکړي ځکه چې زړه کاسه نور د دې وس نه لري چې دا باغونه او دا شان باید ځکه داغه نور د خټو د داشان ډکه ده نو د امارت مشر د عباس مودا غوښتنه چې دی باید ژر تر ژره په اوبو په مهرولو کې کوشش وکړي
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ساسې پیغامونه وو د واتس اپ شمیره درته اعلان شو. کولای شئ تاسو هم خپل پیغامونه ازادي رادیو ته په همدې شمیره راوستوي. موږ به د خپلو خبرونو په اوږدو کې درته حتما خبره کوو. وخت په کابل کې 8:30 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دو اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وای د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته ترلاسه کړې چې د 2,15,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې ادارې څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی په افغانستان کې د بشري ناورین لاغیزمن شویو کسانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. طالبان رسنیو ته استول شوی خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې لیکلي دا کسان وړ مشبه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولي دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښیي او زیاتوي. درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي وو. تر اوسه 2,000 ادعا شوی چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي وشتل شوی چې یوه پیښه د ازبکستان د حکومت لخوا رسما تایید شوې ده. د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک پرون په یوه لنډه کې اطلاعیه کې ویلي نن یکشنبه 2,000,000 امریکایي ډالر لیلاموي. دا بانک په هرو څو اونیو کې په میلیونونو ډالره د لیلام په ډول خرڅوي چې هدف یې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوی دي. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو دریو ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه ستانه کړل شوي دي. رسنیو د نیمروز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ځینې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو اړینو مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پرون شنبې په دې ایالت کې دوه پولیس وژل شوي. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو وایان ظاهر خان ازادي رادیو ته ویلي دغه دوه پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باره کې وژل شوي او حمله کوونکي لسمي تښتیدلي. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس وایي امریکا بل منځني ختیځ څخه ونه وزي چې دا خلا د چین یا نورو هیوادونو لخوا ډکه شي. جو بایدن پرون شنبه د سعودي عربستان په جده کې د فارس خلیج د همکارۍ شورا غونډه کې دا خبره کړې ده. هغه زیاته کړې امریکا متحده ده چې ډاډ ترلاسه کړي ایران به هیڅکله اټومي وسله نه ترلاسه کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر 1,400 وګړو بندیزونه اعلان کړي دي چې پکې هغه د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل کړی دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالف ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خولو له امله د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودي جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر پخواني سلاکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. د 1,400 کسانو کې د امریکا د کانګرس ځینې غړي هم شامل دي. لتا سو ټولو مننه چې تر دم غړې پورې مو را سره ازادي رادیو واوري دا د خبرونه په دویم انیمه برخه کې درسي ساعت د زده کوونکو په ځانګړي ډول د افغان جنو حق چې اوس د طالبان د حکومت لخوا لزده کړو راګرځول شوې دي. دا غوې لپاره ځانګړی پروګرام خبريږي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریس کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده. په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي راډیو اورئ. په پیل کې د اوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بی بی سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بی بی هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بی بی هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې مجادله د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام 2 کلن وو او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي، چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نسوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا شوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې 4 وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم شي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یو لوی ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام د پاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوروالي یو دانه زوی ورکړی وو، او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلام، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستونې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام 4 ځلې تکرار کړي، خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې دا څار الله تعالی په امر جاری. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او ترکې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منځ کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیې په ډول ومنه او هغه یې له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قربانۍ د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او که چیرې ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي، پخپله به خپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو 28 حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویلی چې په 224 کې د ده دغه حکمرانۍ دوره ختمه سوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واثق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزلو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه، هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قاتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته 28 عباسي حکمرانانو حکومت وکړ، او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویلی چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو پر وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایی البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ، او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلورم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرق لاست وویلی او پر تخت کښینوی، یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي، نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې اتلس عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1450 هجري قمري څخه تر 1923 هجري قمري پورې وه، خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره هم اتلس خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واورېدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداري او حکومتولۍ د مختوړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دالولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1230 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان شو. د شاهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان لاتر د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بی له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو گاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار لمړنې سره سم ټول وروڼه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هېواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هېواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علي شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیتون نه ګټه پورته کړه او په مالي او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حاکمت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې ښوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د ښو پروګرامونو او مهارتونو له امله د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر و. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسېده چې د یوه ملا له لورې ونیول شو او ړوند کړل شو.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پوري تمام شوی وي. پام دی هلال تاسو مغختنه داد چې د درسي ساعت پرسته لننني لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننني درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. ته خدای پامن.
دا خپرونه اوري او دا خپرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پل پکسم سور دے داس مادے کشاڑا تک پل پکسم سور دے داس مادے جنت جنت سے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک پل پکسم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک پل پکسم سور دے داس مادے محل داوے کبھی نو دروائے ہوئے تو محل داوے کبھی نو دروائے تما ہو داد خدو گٹ پور دے داس مادے داد خدو گٹ پور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک پل پکسم سور دے داس مادے خل کو بلیزڑ خوگی زما پر سوائے دخل کو بلیزڑ خوگی زما پر سوائے دخل کو بلیزڑ خوگی بمینا کی کتور دے کپی غور دے داس مادے بمینا کی کتور کپی غور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک پل پکسم سور دے داس مادے
څراغونو نارنا شوکول غواړي د خار د څراغونو نارنا شوکول غواړي د خار د څراغونو نارنا شوکول غواړي اقبالا دا چورک لی بنے ورور دے دا سما دے اقبالا دا چورک لی بنے ورور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے داس مارے